ده سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار خپرونه درنو مینوالو سلام. د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې. سل ورځې کېږي چې پر افغانستان اسلامي امارت واکمن دی. دغه سل ورځې له لوړ او ژورو سره مخ وې. په ځینو برخو کې د لاسته راوړنو شاهدان یو، خو په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شته. په ټوله کې د اسلامي امارت دغه سل ورځې څه ډول مخ ته تللې دي؟ آیا د خلکو هیله زیاته ده که ناهیلي؟ او څه ډول چې په دغه سل ورځو کې امارت روان دی، آیا سم لوري ته روان دی او که څنګه؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد د مینالله احساس، او په کندهار کې میشت د سیاسي چارو شنونکی محمد خان امید. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. امید صاحب راسره د سکایپ لارې دی او احساس صاحب راسره په سټوډیو کې دی. امید صاحب، پیله تاسو کوو، ستاسو په نظر د امارت سل ورځې واکمني څنګه روانه ده، څنګه تیره شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته، ستاسو دروند میلمه او درنو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزوینې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او د ښه صحت خاوندان وي. ویدی صاحب محترم، موږ د نورو دا د سلو ورځو دا سلمه ورځ چې لمانځو یا د سلمه ورځ چې موږ وایو، د نورو خلکو سره په ډیر توپیر ده. په نورو هیوادونو کې چې کله د حکومتونو سل ورځې لمانځل کیږي یا پر سلمه ورځ یې بحث کیږي، هغه بالکل بیل حالت وي. هلته په اکثرو یعنی دغسې حالاتو کې چې هیوادونه خپل د حکومتونو سل ورځې لمانځي یا د سلو ورځو عمر یې لمانځي، هلته حکومتونو ته حکومت په داسې یو سوله ییزه توګه تسلیم شوی وي. هلته یو مدیر بل مدیر ته په ډیر خوشحاله او ښه فضا کې یو دفتر کې لیست پاري. هلته ولسمشر بل د بل ولسمشر هرکلی کوي، هغه پر چوکۍ کښېنوي او چکچکې ورته کوي، دعا ورته کوي، یا هر څه جوړ په یو ښه حالت کې نوي حکومت ته ورسپارل کیږي. خو دلته موضوع بالکل برعکس ده. دلته د هر څه څخه هیڅ دوی ته په لاس ورځي. یو څه وه تیر نظام کې، څه دفاتر چې وه، څه هغه ادارې چې وې، هغه مکمل توګه باندې دوی ته خالی په لاس ورځي. او مهم هغه اسناد، مهم هر څه چې وه، هغه له منځه ځي. طالبان راځي، هلته واکمنیږي او د صفر څخه را شروع کوي. د صفر څخه را شروع کول یې په دې معنا چې موږ یوازې ودانیو ته حکومت نسو ویلی، دوی ته ساده ودانۍ په لاس ورځي. نو یعنی دا یو 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 حقیقت دی د اسلامي امارت په اړه چې دوی ته یوازې تر ودانیو تیره دوی نور هیڅ په لاس کې نه درلودل.
امید صاحب بخنه، په امنیتي ادارو کې به دا بس صحیح وي چې په دې سیستم په لحاظ به دوی ته ودانۍ په لاس ورغلي وي؟ حتی په همدې امنیتي ادارو کې د ټرمپ په وینا د پنځه اتیا میلیاردو ډالرو وسله په لاس ورغلي، ټانګونه، وسلې او تجهیزات. په هر اداره کې یو جوړ سیستم د خپل امارت وایي چې دوی د تیر حکومت پنځه لکه مامورینو ته معاش ورکوي. پنځه لکه مامورین دي، نظم دی، دفتر دی، سیستم دی، هر شی پراته دي. سمه ده، یو شی چې نشته هغه پیسې دي، پیسې به نه وي، نور خو هر څه پراته دي.
نو خو همدغه پیسې چې نشته او د پیسو مدرک چې نشته په کلونو، دغه مامورین دوی څه په وکړي؟ دغه مامورین دوی څنګه وساتي؟ اصل کې زما هدف خو دغه دی چې پیسې ټولې لوټ شوي، پیسې په بانکونو کې نشته، پیسې هلته ته امریکا ورته کنګل کړي دي هغه بودیجه چې ده. یعنی مامورین خو دوی ته د دوی دپاره تکلیف دی، د دوی دپاره استراحت نه دی چې دوی کار ځینې واخلي. یوه موضوع ده. او بله موضوع دا چې اسلامي امارت د تیر حکومت د مامورینو څخه د نیوی فیصد مامورینو څخه کار نشي اخیستلی. هلته هغوی داسې په دغسې ډول په فساد مخته، په دغسې ډول په فساد کې ککړ، په دغسې ډول نیل چې اسلامي امارت ته زه په دا ادارو کې ګرځم، په واقعیت سره ډېر جدي سرخوږی دي دا چې هغوی څنګه اصلاح کړي. ټول بندي کولی هم نشي، د ټولو سره یعنې هغسې برخورد چې باید اوس کېږي هم نه، ځکه یو نفر نه دی، نه دوه دي، نه سل دي، نه زر دي. تیر نظام کې چې کوم کارکوونکي و، کوم سیستمونه و، په هر سیستم کې لومړی د فساد لار جوړېدل، وروسته سیستم جوړېدی. یوازې تاسې د معلمینو معاشاتو ته وګورئ، د معلمینو د معاشاتو پیسې زه خبر یم چې د اسلامي امارت سره اوس موجودې دي. د دوی د ګمرکونو عایدات بیخي ډېر دي. دوی چې یو کار یې ښه کړی دي او پر طریقه یې کړی دي، هغه یې د عوایدو راټولولو مسله ده چې ډېر یې په جدي توګه تر سره نیولې ده او ډېر ښه یې پر مخ بیولې ده. د معلمینو معاشات د دوی سره موجود دي، خو توضیح کولی نشي. ولې یې نشي توضیح کولی؟ چې هغه سیستم په سیستم کې تر سیستم ډېر د فساد لارې موجودې دي، په سیستم کې تر کنټرول ډېر فساد موجود دی. ویدي صاحب محترم، نو دې سیستم ته بیا سیستم ویل یا دې سیستم ته د طالبانو دپاره یو مثبت هغه ورکول، ما په فکر سره سمه خبره بنی.
بلې، خو له دغو ستونزو سره سره چې تاسو یادونه وکړه، دا سل ورځې واکمني څنګه روانه ده؟ څنګه تیره شوه ستاسو په نظر؟
زما په فکر سره داسې تیره سوله چې موږ یې حتی فکر هم نسوای کولی. موږ او تاسې د دې نظام تر راتګ مخکې هم بحثونه کړي وه، یعنې هیڅ چا دا تصور نسوای کولی چې په دغونده مسلمه توګه، په دغونده خوندور ډول دې نوی نظام راشي، نوی نظام دې خپل کار پیل کړي، نوی نظام سره دې د خلکو رویه دغسې وي، په نوی نظام کې دې دونه ژر دې خلک د خلکو ژوند عادي حالت ته راوګرځېږي. یعنی په سل ورځې کې قدرته وایم چې نوي فیصده مثبتې خواته تللي یو، دا به مبالغه نه وي. زموږ امنیت د پخوا په پرتله سل فیصده، یعنی که ووایو 95% هغه څه بهتر سوی دي، بهبود یې کړی دي. زموږ او ستاسې عادي خلک، تاسې باور وکړئ په حوزو کې چې زه معلومات لرم، داسې کیسونه شته چې یو څوک ځي پر یو بل نفر یې 300 افغانۍ باندې دي عریضه کوي، د 300 افغانو عریضه، چې دا خپله پر حکومت پر نظام باندې د خلکو باور ښیي. ته باور وکړه، په بازار کې په راکړه ورکړه کې خلک یو چاته پخوا 100 افغانۍ پور نه سوای ورکولی، اوس یو ډول ثبات موجود دی په دې برخه کې چې څوک د چا حق نشي خوړلی. په حوزو کې د ورځې زرګونه خلک راځي عریضې کوي چې دا په تیر نظام کې د حوزې داسې وې لکه هدیره چې هلته څوک ورنږدې کېدلی نه سوای، هلته یو څوک د خپل مشکل د لاسه بیخي نه سوای ورتللی. ګورمه شپه په ټکسي کې د کور ته راتلمه، یو ټکسیوان یو موضوع راته وویله چې کوچنی د شا په سیټ کې د مور سره ورسره و چې دروازه یې خلاصه کړه شوسو. هغه مور یې زه وبخښلم چې دا زموږ د کوچنی غلطي ده. پولیسو راڅخه 2 لک افغانۍ واخیستلې، یوازې یعنی پولیسو دا د دوی هغه مسله وه. اوس شکرونه کاږي ټول خلک همداسې، ځینې خلک به خامخا مشکلات لري. اوس نو تابوت ساز هم میډیا ته راوځي، مشکل وایي چې ولا تابوتونه نه خرڅېږي، نو دا به خامخا منفي انګېزې خپروي. تر ډېره پورې رسنۍ او مطبوعات هم پر دغه موضوعاتو باندې ډېر تمرکز کوي. د تابوت ساز موضوع مې هدف نه دي، یعنې دې ته ورته موضوعات ډېر ژر راپورته کېږي او رسنۍ ډېر زیات تمرکز پر باندې کوي.
ډېره مننه امید صاحب. احساس تاسو سره ګرځو، ستاسو په نظر سل ورځې واکمني څنګه تیره شوه؟ طالبان په دې سل ورځو کې، اسلامي امارت په دې سل ورځو کې څنګه روان دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته قدرمن امید صاحب او د سپوږمۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ښه، رښتیا هم د اسد په 24مه په افغانستان کې یو بنسټیز تحول راغی. هغه نظام چې د خلکو د ارزښتونو، د افغانانو د باورونو، د افغانانو د هویت خلاف و جوړ نه و، د افغانانو د باورونو سره هغه لمنځه لاړ. یو بل داسې نظام چې هغه د افغانستان د خلکو د باورونو د دوی د ارزښتونو د دوی د دود او کلتور سره برابر دی. حاکم شوده یو لوی تحول و، مګر دغه تحول نه وروسته موږ ډیر مثبت او منفي نقاط لرو چې د دا تحول نه وروسته تر اوسه پورې جریان لري. اول دا چې اول په مثبتو ټکو باندې وغږیږو، لوی مثبت ټکی دا دی چې افغانستان کې یو واحد نظام حاکم شو چې دا تقریبا تر څلوېښت کالو وروسته دا یوه لویه خبر ده. د افغانستان په ټولو ولایتونو په ټولو ولسوالیو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یو واحد نظام حاکم شو. دوهمه لویه خبره هغه امنیت و چې په تیرو سلو ورځو کې په افغانستان کې تقریبا امنیت حاکم دی. هغه د وژلو هغه بهیر چې تیر شل کاله جریان درلود او هره ورځ په سلګونه خلک وژل کېدل، هغه بهیر ودرید او افغانانو د آرامۍ ساه واخیسته په خپل کلي کې. که په کلي کې خلک اوسېدل هغوی آرام دي، او هغه خلک چې په ښارونو کې اوسېږي هغوی هم آرام دي. دا افغانانو ته یوه لویه هیله، یو لوی شی و چې افغانانو په لاس ورغلل، او د وژلو هغه بهیر چې په ډیر وحشت باندې جریان درلود هغه ودرید. بله لویه لاسته راوړنه د هیواد آزادېدل و چې دا موږ کولی شو یو د مثبتو او مهمو ټکو څخه وشمیرو. افغانستان اشغال و، د امریکایانو او ناټو د اتحاد لخوا اشغال و، د دوی ارزښتونه په افغانانو باندې حاکم و، فساد حاکم و، هر ډول فساد په اداراتو کې، په بسته دولتي سیستم کې اخلاقی فساد و، اداري فساد و، او یو ډول افغانانو ته ننګ وار و. د دین خلاص ول هغه تور ټکی چې د افغانانو په تندي باندې لیکل شوی و، د دین خلاص ول نړیوالو ته، په نړیواله کچه افغانان یو ډول فاسد خلک معرفي شوي و. او په اصل کې هغه دلیل یم د هغه پردیو ارزښتونو و چې دلته حاکم و. دا لویه خبره وه. بل په د اقتصاد و حکومتي ادارې وي، هغه تقریبا د قومي ټیکهدارانو د یو څو کورنیو په لاس کې و، که هغه اقتصاد و که د افغانستان سیاست و. افغانان د دغه ټیکهدارۍ نه خلاص شول، د دغه انحصار نه خلاص شول. د افغانستان اقتصاد تقریبا د یو څو کسانو یا د یو څو کورنیو په لاس کې و. همداسې سیاست و که دولتي ادارې وې که بهرني سفارتونه و، دا ټول د یو څو کورنیو په لاس کې و، د دې نه خلاص شول. دغه مثبت ټکي و چې په دغه تحول کې رامنځته شول. اوس که په منفي نقاطو یا منفي ټکو باندې وغږیږو، له شک پرته چې منفي نقاط هم شته دي. اول دا چې په هیواد کې سخت اقتصادي مشکلات دي. په تیرو سلو ورځو کې افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شول. تقریبا د هیواد هغه اقتصادي څرخ چې په اقتصاد کې ورته وایي هغه تقریبا درېدلی دی. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. دا منفي، یو اساسي منفي نقطه ده. دوهم دا چې د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه د خپل دولت په تعریف کې پاتې راغلی دی. نه افغانانو ته په کور دننه، نه بهر بهرنیو هیوادونو ته د خپل دولت هغه اساسي چارچوکاټ یا فریمورک نه دی معرفي کړی چې د افغانستان اسلامي دولت به یا د افغانستان اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي څه ده، د نورو هیوادونو سره څه ډول اړیکې ساتي، په افغانستان کې د خلکو حقوق څه شی دي، اقتصاد به څنګه مخته ځي، څه برنامې لري د هیواد د اقتصاد او د امنیت او د ښوونې د روزنې او نورو برخو دپاره کومې برنامې لري. تر اوسه یې نه دي توانېدلي چې دغه برنامې خلکو ته تعریف کړي.
یعنې تر ټولو لویه برخه په کې اساسي قانون راځي چې نشته چې د هغو پر اساس ټول مسایل تعریفېږي.
بله بله بله، هغه اساسي قانون ګر چې دوی وایي چې زموږ دولت د اسلامي اساسات پر بنیاد ولاړ دی، مګر هغه بنیادونه او اساسات اصول باید هم جهان ته معرفي کړي، هم خپل افغانانو ته معرفي کړي، تر څو د خلک خپل مسؤلیتونه وپیژني، جهان پوه شي چې موږ د دغه دولت سره څه ډول اړیکې ونیسو، په کوم میکانیزم باندې ورسره مخته ولاړ شو. همدارنه بل مهم ټکی دا دی چې بانکي سیستم تقریبا فلج دی. افغانانو یو څه پیسې په بانکونو کې درلودې، هغه خپلې پیسې افغانان له بانکو څخه نه شي راایستلی او که راوباسي تقریبا اوس خپله د افغانستان هغه څوک چې غواړي چې پیسې راوباسي، هلته یو پراخ فساد حاکم شوی دی. هغه څوک چې غواړي چې پیسې راوباسي، هلته کمیشن کاران دي، هلته نور خلک دي، هغو ته باید پیسې ورکړي تر څو وکولی شي چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. بل لوی مشکل دا دی چې طالبان اسلامي امارات حکومت چې دی تقریبا یو ډول تکحزبي اصطلاح ورته کارولی شو، چې هغه کسان که هغه د مختلفو قومونو څخه دي، د مختلفو ولایتونو څخه دي، یوازې هغه کسان د دولت اساسي څوکیو ته تللی شي چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت سره په تیر 40 کلن بهیر کې یو ځای وي، د هغو سره یې فعالیت کړی وي، چې دا لویه ستونزه ده. بل افغانستان اسلامي امارت چې په یو ډول ابهام کې دی، یا هغه استدلال چې دوی د اهل کار څخه لري، دا یو غټ مشکل دی. مشکل دا دی چې یو کس کېدای شي چې عالم وي، متقی وي، با ایمانه وي، یو اسلامي ارزښتونو ته وفادار وي، مګر هغه وظیفه یا هغه کار یا هغه دنده چې ورسپارل کېږي، هغه د ده د تخصص یا د مسلکي توب برخه نه وي، چې دا یو غټه ستونزه ده. یعنی که موږ مثال راوړو، زه یو انجینر یم، مګر زه نشم کولی چې د یوې شفخانه مدیریت مخته یوسم یا د طب کارونه مخته یوسم. همداسې یو ډاکټر نشي کولی چې هغه د انجینري کارونه مخته یوسي. همداسې یو عالم د دین چې هغه هر څومره متقي، پرهیزګاره، با ایمانه، صادق، متحد کس وي، هغه نشي کولی چې په ساختماني چارو کې یا طبي چارو کې یا په نورو هغو چارو کې چې هغه زیات تخصص ته ضرورت لري، هغه کارونه مخته یوسي. د همدې خاطر دولتي سیستم تقریبا، دولتي ادارې یو ډول د فلج حالت کې دي، یو ډول درېدلی دي، توقف لري، کارونه مخته نه ځي، چې دا نقطه ده. بل د حکومت او خلکو، خصوصا د حکومت د لویو چارواکو او عام افغانانو ترمنځ واټن دی. په تیر دولت کې دا واټن ډیر جوت و، ډیر ښکاره و. هغه څوک چې په افغانستان باندې حاکم و، هغوی له خلکو پردي و، د هغوی تقریبا ژبه، د هغوی فرهنګ، د هغوی لباس، د هغوی خبرې د افغانانو خبرې نه وې، د افغانانو کلتور نه و. مګر د افغانستان اسلامي امارت چارواکي د افغانانو د کلتور او لباس او د فرهنګ څخه راټوکېدلي خلک دي، مګر اوس چې حاکم شوي دي، فاصله په دې ایجاد شوې ده چې د اسلامي امارت حاکم چارواکي خلکو ته د افغانستان د راتلونکي په اړه کوم وینا نه لري، کوم بحث نه لري، کومه خبره نه لري، تر څو خلک امید پیدا کړي، خلک با په راتلونکي باندې باور پیدا کړي، خلک فکر وکړي چې په افغانستان کې پاتې کېدل په ګټه دي، خوندي یو، راتلونکي هم خوندي ده. دغه خبرې موږ کولی شو چې مثبت او منفي نقاطو کې راغونډې کړو.
ډېره مننه. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
ستوري په لمن کې، له آسمانه در افریوتو ستورو رناگانی، د مدارونو د عروج او بی مثال ښکلاګانو کیسې لري.
دلته ستاسو په وجودونو کې د هغو راټولو شوو رڼاګانو کیسې درسره کوو چې زمزمې ژوند تمثیلوي.
تاسو اړیکی په زړه پورې د کلمې او غزل سندرې د ستوري په لمن خبرونه کې
هر پنجشنبه د شپې 9 بجې له سپوږمۍ رادیو څخه.
بیا هم ښه راغله سمیت صاحب، تاسو د احساس صاحب خبرې هم واورېدې. په دې ټولو مسایلو به انشاءالله تر یو بریده بحث کوو، خو که پیل له امنیت څخه وکړو، اسلامی امارت تر ټولو لویه لاسته راوړنه امنیت یادوي. وایي چې ښه، ځینې کسان استدلال کوي چې پخوا خو تاسو حکومت سره جګړه کوئ او طرف له منځه لاړ، په طبیعي شکل امنیت دی، خو وایي بیا هم امنیت ننګول شوی دی. داعش بریدونه کوي، په یوه پیښه کې یوازې په کندهار کې بیا زموږ هیوادوال شهیدان کړل، همدومره ډېرې ټپیان کړ، په کندوز کې، په ننګرهار کې پرله پسې پیښې، په کابل کې پیښې. وایي چې امنیت هغسې چې دا کېږي نشته.
وحیدی صاحب محترم، موږ پر تیر نظام باندې چې کله موږ به نیوکه کوله، نیوکه به مو دا وه چې دوی غافل دي، دوی د امنیتي پیښو مخنیوی نشي کولای، دوی پر خپل اراضي باندې کنټرول نه لري، دوی حاکمیت نه لري. خو اوسنی نظام که موږ د هغه سره پرتله کوو، دلته څو پیښې سوي دي او د څونه پیښو مخه نیول سوې ده. آیا دغه مخه چې د کومو پیښې نیول سوې ده، دا فیسبوکي نیول سوې ده که په اصل کې دا کار سوی دي؟ زه یو څو ورځې وړاندې یو مثال تاسو ته درکوم. داعش ډېر یو لوی پلان درلودی په کندهار کې، د ډېرو غټو عملاتو، د ډېرو غټو تحرکاتو. یعنی اسلامي امارت مخکې له مخکې استخباراتي معلومات درلودل، او هغه په څو ځایو کې د کندهار په شپږو حوزو کې، په شپږو ناحیو کې د داعش ځینې پټنځایونه وه، د کندهار د ښار په زړه کې. دغه موضوع داسې په یو اساسي شکل، په یو خوندور شکل سرته سره ورسېدل چې موږ یوازې ډېر لږ ملکي تلفات، پر هیڅ حساب ملکي تلفات درلودل، خو د داعش تقریبا تر 10 کسه زیات یا ووژل سول یا ونیول سول، او د دې پیښو مخنیوی وسو. په ننګرهار کې همداسې موږ هر ورځ خبرونه اورو، داعش یا تسلیمیږي او یا وژل کیږي او یا نیول کیږي. پر داعش باندې به اوس د اسلامي امارت ټول مخالفین سرمایه ګذاري کوي، پر داعش باندې به خپل امریکا سرمایه ګذاري کوي، هند به سرمایه ګذاري پر کوي، او داسې د اسلامي امارت ټول مخالفین به په مکمله توګه سرمایه ګذاري پر کوي. خو دا چې څنګه د هغه مخه نیول کیږي، څنګه کنټرولیږي، او تر کومه ځایه پورې کنټرول شوي دي، که موږ تاسې د تیر نظام د هغه سره پرتله کړو چې داعش په عامه توګه خو په ښکاره ډول خو چې دا کېدله، دوه یا درې دښمنان درلودل، چې یو دښمن یې خپله طالب و، یو دښمن یې خپله امریکا و، او بل پخوانی افغان حکومت. په دغه درو سرو هغه کې دوی بیا هم دومره ډېر بریدونه کول چې په تیرو سلو ورځو کې نه دي ترسره شوي. د هغه وخت بریدونه او د هغه وخت هغه که سره پرتله کړو، تر دغه وخت پورې دا کار یعنی ډېر هغه دی. بل د پخواني نظام هغه مغرض چارواکي، هغه شریر خلک، هغوی هم اوس د داعش سره یو ځای شوي دي، داعش ته لار وښيي، داعش سره کومک کوي، لکه څنګه چې یې پخوا هم کاوه. پخوا یې په یو ترتیب یعنی په محدود ډول کاوه، اوس په خلاص لاس همکاري و کومک ورسره کوي. خو بیا هم پر دې هر څه سربیره اسلامي امارت د دوی د خشینو پیښو مخه نیولې ده، چې دوی به په آینده کې تر دغه هم ستړي کیږي او د منځه به ځي. یعنی دا یو موقتي هغه دی چې هیوادونه پر دې باندې، یعنی امریکا پر دې باندې سرمایه ګذاري کوي چې خلکو ته وښيي چې بیا هم په افغانستان کې امن نشته.
بله، او امید صاحب، بله مسله د اقتصادي ستونزو ده. په دې کې خو شک نشته چې اقتصادي ستونزې شته او حتی زیاتې شوي دي، مګر مهمه مسله دا ده چې په تیرو سلو ورځو کې آیا امارات د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره څه خاص کړي دي، څه ګامونه چې باید اخیستي وای هغه اخیستي؟
بله وحیدی صاحب محترم، په مالیاتو کې کمښت راغلی دی، راوستلی دی، په ګمرکاتو کې اسانتیا راغلې ده. د دې زه خپله شاهد یمه، زه خپله ځینې پاکستان سره ځینې راکړې ورکړې لرمه چې پخوا به کومې ستونزې وې، د هغو ستونزې نیمایي اوس هم اوس نشته. څو ورځې مخکې زه هرات ته تللی وم، هلته د ترکمنستان بندر کې هلته هم ستونزې نشته. د ځینو هیوادونو سره د وړو قراردادونه وسول، د نورو غوړیو او بورې قراردادونه وسول. په عمومي حالت کې اقتصادي ستونزې یوازې زموږ نه دي. زه یوه هفته مخکې د پاکستان څخه راغلی یم، هلته هم د پاکستان حکومت ډېر سخت تورنېدی چې د هر څه قیمت کې څو چنده لوړوالی راغلی و، ډېر سخته ګراني وه. د بنګلاديش حالت کو ګورو، همداسې حالت دی. هند کې هم ګراني زیاته سوې ده، ایران کې هم ګراني زیاته سوې ده. یعنی دا د دې سیمې مسله ده. ګراني یوازې په افغانستان کې نه ده زیاته سوې، ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی پورته سوی. په نورو هیوادونو کې هم ډالر د کلداري په مقابل کې وګوري او ډالر د نورو کرنسیو په مقابل کې وګوري چې اقتصادي ستونزې یې ډېرې کړې دي. خو په ډېر لنډ وخت کې بیا هم اسلامي امارت توانېدلی دی، چین ته جلغوزي صادر شوي دي، نور ځینې اقتصادي هغه چې د دوی په توان او په وس کې وه هغه یې ترسره کړي دي.
بلې، او د بانکي سیستم چې مستقیما له اقتصاد سره تړلی، ځینې کسان وایي چې د قیمتونو د لوړوالي یو اساسي لامل دا دی چې خلک سوداګري ښه نه شي کولی، ځکه چې بانکونو کې محدودیت دی، پیسې په سختۍ راایستلی شي یا پیسې خلک نشي راایستلی چې په چلښت واچوي په جریان کې وي تر څو اقتصاد وغوړېږي. دغه ستونزې د بانکو ستونزې څومره رښتیا له دې خنډ سره مرسته کړې، له اقتصادي ستونزو سره یې څومره لاس ورکړی او پیسې لا زیاتې کړې دي؟
بلې، بانکونه پیسې محدودې ورکوي. په لومړي سر کې خو چې اسلامي امارت حاکم شو، بیخي بانکونه وتړل شوله. زما په نظر دا ښه اقدام و، ځکه هغه وخت تجارانو، عام خلکو او نورو چې په بانکونو کې پیسې درلودلې، هغوی یو ډول په یو مخشوش حالت کې وه، یو ډول هغه وه چې د تیښتې په حالت کې وه. نو که چیرې بانکونه نه وای بند شوي، د هیواد څخه به په ډېره زیاته اندازه سرمایه وتلې وای. نو دا یو ډېر ښه اقدام و چې بانکونه تر هغو وتړل سول، او یا هم پیسې خلکو ته محدودې ورکول کېږي تر څو ټوله سرمایه ونه وځي او د افغاني ارزښت لا هم راکښته نه شي. که ستاسې په یاد یوه میاشت مخکې بیا هم افغاني د کلداري په مقابل کې مخ پر لوړه روانه وه، یعنی ښه روانه وه. دا یو ښه اقدام و، خو دا چې د افغانستان پیسې هلته کنګل دي او دلته د افغانیو نوټونه نشته، په افغانستان کې ټوله راکړه ورکړه چې ده هغه په کیش باندې ده. په نورو هیوادو کې که وګورو، هغوی د کریډیټ د لارې، د ټلیفون او د هغه له لارې راکړه ورکړه سره کوي، د کارډونو د لارې. دلته ټوله راکړه ورکړه په کیش باندې ده، په نغدو پیسو باندې ده، خو دلته د پیسو کمښت دی. نو ځکه د بانکونو تر دې وخته پورې یعنی محدودېدل یا بندېدل، زما په نظر د اقتصاد د ژغورلو دپاره، د افغانۍ د ارزښت د ژغورلو دپاره یو خوندور اقدام و.
مننه امید صاحب. کور ودان احساس صاحب، درې څلور دلایل یادېږي چې په دې اساس امارت ملامت نه دی په اقتصادي وضعیت کې. مثلا اول لامل دا دی چې د افغانستان 9 میلیارده ډالر امریکایانو بند کړي. دویم مسله دا چې زموږ اقتصاد په طبیعي شکل بد طرف ته روان و، بهرنۍ مرستې وې قطع شوې، اقتصاد خراب شو. دریمه خبره دا یادېږي چې نظام بدل شو، ډېرو خلکو ډېر پانګوال چې وو یا پیسې دلته پیسې درلودې هغه ووتل له افغانستان نه، کاروبار په ټپه ودرېدو. همدغسې دا مسله چې له بانکو سره تړلې چې زموږ بانکونو خو نړیوال بندیزونه هم دي، موږ له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه هم صحیح نه لرو. په دې اساس امارات چې څه کولی شوی کړي دي، ځینې مسایل داسې دي چې دوی په اختیار کې نه دي یا دوی په واک کې نه دي، دوی نشي کولی. داسې نه ده چې دوی غفلت کړی یا دوی نه دي غوښتي چې اقتصادي ستونزې حل شي. څومره رښتیا امارات په دې کې پړ دی، څومره نه دی؟
ښه، رښتیا هم غرب چې په سر کې امریکا ده، هغوی نړیوال نظم داسې جوړ کړی دی چې ډیره ستونزمنه ده یا ډیره سخته ده چې څوک د غرب د واکمنۍ څخه خپلواک شي. رښتیا هم افغانانو یا افغانستان اسلامي امارات د امریکا څخه په نظامي او سیاسي په نظامي برخه کې خصوصا خپلواکي واخیسته. مګر غرب نړیوال اقتصادي سیستم، خصوصا بانکي سیستم او مجموع کې ټول اقتصادي سیستم، د داسې ډیزاین کړی دی او داسې جوړ کړی دی چې ستونزمنه ده چې څوک د دوی د غوښتنو د دوی د هغه څه چې دوی په نړیوال نظم کې غواړي که څوک سرغړونه ځنې کوي که نظامی فشار ور باندې را نه وړي کولی شي چې په ډیر اسانه توګه د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړي. موږ ښه مثال ترکیه او پاکستان لرو. ترکیه هم هر وخت تقریبا دغه څو کلونو کې هر وخت چې ترکی غوښتي دي چې خپلې اړیکې د امریکا په ځای له روسیې سره یا نورو هیوادونو سره جوړې کړي، نږدې کړي، د امریکا د سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او د هغوی اقتصاد یې سخت ځپلی دی. همدا اوس په ترکیه کې همدا ډول پالیسي روانه ده، د لیرې د ترکیې د پیسو واحد سخت د ډالر په مقابل کې هغه شوی دی، کوز شوی دی. همداسې پاکستانی کلداره نوره کرنسي په نړیوالو هیوادو. د افغانستان هم همداسې یو وضعیت دی. دا دلته اصلا دا مشکل په ګوته کوي چې د نړیوال ځواک یا د نړیوال نظم په مقابل کې یو اساسي ګامونه باید پورته شي. هغه څه چې امریکا په نړۍ باندې حاکم کړي دي هغه رښتیا هم وننګول شي، هغو ته اساسي ایډیولوژیک بدلونه وړاندې شي او اساسي کارونه وشي. راځو د اسلامي امارت مسؤلیتونو ته. بلکل دا د داس خبره ده چې اقتصادي مشکلات په ټوله نړۍ کې راغلي دي، تیل قیمته شوي دي، نور خوراکي توکي قیمته شوي دي، بانکي سیستمونه او اقتصاد هم داسې. مګر افغانستان خلک، د افغانستان اقتصاد ډیر مغلق نه دی، ډیر سخت نه دی، ډیر په اسانه توګه کیدلی شي چې د افغانانو اقتصادي مشکلات حل شي. خپله په افغانستان کې یعنی اساسي برنامه باید جوړ شي. خپله افغانستان کې د افغانستان 12% ځمکه کرنیزه ځمکه ده، تقریبا د 15 میلیونه نفوس لپاره کفایت کوي. دوی ته پوره ډوډۍ ورکولی شي، ټول یعنی ټول اقتصادي مشکلات کولی شي چې د کرنیزو ځمکو د اوبو د منیجمنټ او د دغو مسایلو څخه حل کړي. مګر دا یوه قوي او صحیح پالیسیو ته ضرورت لري، مدیریت ته ضرورت لري، فکر ته ضرورت لري او رښتینی ارادې ته ضرورت لري چې په دې اړه باید اقدام وشي.
او هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، نو چې کله هر کار ملا مولوي صاحب ته سپارل کیږي خو نو نه به کیږي، دا کیسه به څنګه مخته ځي؟
بله، همدغه یو اساسي مشکل چې اسلامي امارت باید دو ته صحیح پاملرنه وکړي، صحیح توجه ورته وکړي، همدغه مسله ده. موږ په 21مه پیړۍ کې ژوند کوو. د مثال په ډول په نورو هیوادو کې په کرنیزو ځمکو مالیه نشته دی، یعنی هغه ځمکې چې غنم ورباندې کرل کیږي، جوار ورباندې کرل کیږي، وریجې ورباندې کرل کیږي، دولت د هغې نه مالیه نه اخلي. مثال په ډول موږ اوشر مسله ده، کنه موږ باید د هغوی نه اوشر راټول کړو. په داسې حال کې چې په نورو هیوادونو کې هغه ځمکې چې دغه کرنیز نباتات ورباندې کرل کیږي هغو ته سبسایډي ورکوي، دولت کومک ورسره کوي، یا دولت په ډیر لوړ قیمت ځینې اخلي بیرته خلکو ته په نازل قیمت باندې ورکوي. همداسې تر اوسه زموږ کرنیز سیستم یا د کرنې سیستم د 20مې او د 19مې پیړۍ سیستم دی. موږ مدرن سیستم نه لرو په کرنیزه برخه کې، همداسې د اوبو په منیجمنټ کې، په د برق په برخه کې، په نورو برخو کې. موږ باید مسلکي متحد کسان راولو. هغه باید مولوي صاحب خپله په دو مسله پوه شي، دا شرعي مکلفیت دی په هغه ځای کې چې دای توانایی د حل د مشکل نه لري، یو بل چاته یې پرېږدي. او دا مجموع کې د اسلامي امارت هغه شرعي مسؤلیت دی چې د خلکو اقتصادي مشکلات حل کړي. نو د خلکو اقتصادي مشکل حل کړي، خلکو ته کار پیدا کړي، باید کار داس کسانو ته وسپاري چې هغه کار تولید کړی شي. هغه د 21مې پیړۍ په ټکنالوژۍ او په د مشکلاتو په حل باندې پوه وي او وکولی شي چې دغه ستونزې ته ډیر زر حل لاره پیدا کړي او عملا یې حل کړي.
امید صاحب، دغه مهمه پوښتنه یا اساسي پوښتنه چې کیږي هغه دا ده چې کله چې خبره د حکومتولۍ شي، اسلامی امارت باید کار اهلی کار ته وسپاري، دولتي ادارې باید فعال شي. تر اوسه پورې هم دولتي ادارې هغه ډول چې اړتیا یې لیدل کېږي نه دي فعال شوي، حتی نیمه ورځ مامورین وي او هغوی هم اساسي کارونه نشي کولی. فکر نه کوئ چې په دې برخه کې په تیرو سلو ورځو کې یوه لویه ناکامي موجوده وه او لا هم شته؟
وحیدی صاحب محترم، دا خبره واقعیت هم ډیره زیاته لاس پر لاس کیږي چې هر ځای مولا او مولوی. لومړی خو باید ووایم چې په لوړو بستونو کې، په سیاسي بستونو کې، وزارتونو کې دا خبره بالکل ناسمه ده. هلته هیڅ یعنی هلته په کابینه کې که مولا او مولوی وي دا د طالبانو حق دی، ځکه نور ټول دلته ناکامه شوي دي او هغه نور چې تخصصي کارونه یې کوله هغو دلته خپل امتحانونه ورکړي دي. هغوی ورځې و شپې په وخت تېرولو، معاش اخیستلو تېرولې، بډې اخیستلو یې تېرولې. دلته په کښته ساته کې دغه 15 لکه مامورین چې اخته دي دا پر همدغه بستونو اخته دي، هلته چې تخصصي کارونو ته اړتیا وي. او بله خبره، هر څه په ټکنوکراټانو باندې نه جوړیږي. هغه دلته ښه په مکمله توګه امتحان سوله، ښه سم امتحان یې ورکوي. دلته اوس یوازې تعهد پکار دی. وحیدی صاحب محترم، یوازې 3 میاشتې کیږي که موږ یې وایو چې سل ورځې ډیرې یادول کیږي، خو که وایو چې 3 میاشتې د حکومت په ژوند کې 3 میاشتې په هیڅ حساب دي. په 3 میاشتو کې اسلامي امارت ته به دا ډېر سخت ته د ناممکنۍ تر حده پورې وي چې په هغه تخصصي کسانو کې متحد کسان راټول کړي، په تخصصي کسانو کې داسې کسان راټول کړي چې هغوی روږدي نه وي په پیسو باندې، روږدي نه وي په عملیان نه وي د غلاو د چور. دلته مشتشي په هر برخه کې 99% مفسدین درلودل چې د هغو بیرته راوستل به د اسلامي امارت د پاره یعنی هغه تخصصي کارونه کنه وسی دونه مسله نه ده. خو که ولس ته بیرته هغه د پخوا مثالونه د فساد او د غلاو دغه تکرار شي، دا به د اسلامي امارت د افغانستان او د دې نظام د پاره ډېره ننګونکې او خرابه پرېکړه وي. زما په نظر تر اوسه پورې چې په کوم هغه باندې اسلامي امارت مقرري کړي دي، دلته زما ملګري ستا په وزارتو کې مقرر شوي دي، هغوی د پلانتونو څخه فارغه دي، هغوی په خپلو برخو کې د اقتصاد و زراعت و د نورو برخو څخه فارغ دي، په هغه ځایو کې مقرر شوي دي. زه مثالونه هم ورکولای سم په ډېرو وزارتونو کې چې هغه متحد کسان هم دي. تر کومه حده چې امکان یې درلودی او ممکنه وه کېدلای سوای هغه یې کړي دي. خو دلته غاو چې ډېر کېږي، غږ چې راپورته کېږي، هغه کسان راپورته کوي چې اسلامي امارات اوس ورته توجه نه کوي، توجه د دوی د خپلو اعمالو د لاسه نه ورته کېږي. دوی پخواني اعمال داسې نه دي کړي چې هغوی دي اوس دې په اسلامي امارات کې ځای پیدا کړي. نور په تخصصي برخو کې هلته چې ډېره اړتیا ده، هلته چې شدیده اړتیا ده، هغه ځایونه ډک شوي دي او د هغو ځایونو کار تر ډېره پورې په منظم شکل روان دي. خو که موږ ډېرو جزئیاتو ته راځو، یعنی ډېر لیرې ځای فکر کوو، آینده سازي کوو، د آینده سازۍ فکر کوو، په هغه برخه کې بلې و د اوبو په مدیریت کې، د برق په تولید کې، په نورو برخو کې، زه فکر کوم چې اسلامي امارات تر اوسه پورې هغه ځایونو ته رسېدلی نه دي. او چې هغه ځایونو ته رسېږي، انشاءالله هغه ځایونو به هم په متحدو کسانو باندې ډک کړای شي.
بله، امید صاحب، یو مسله چې ما یادم کړه، دا د سل ورځې پوره شوې، ستاسو په وینا 3 میاشتې ولس ورځې، بیا هم دولتي ادارې تر اوسه هم نه دي فعالې. که تاسو اوس پوهنې وزارت ته لاړ شئ، که تاسو تحصیلاتو ته لاړ شئ، که تاسو کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړ شئ، که تاسو شهیدانو معلولینو وزارت ته لاړ شئ، تاسو 2 بجې مامورین نه شئ پیدا کولی په وزارت کې. ډیری کارونه په ټپه ولاړ دي. ولې باید هر څه په ټپه ولاړ وي؟ ولې ادارې نورمال کار ونه کړي؟
وحیدی صاحب محترم، دلته یو خو اساسي غوښتنې دي. اوس مثلا د قضا په برخه کې څومره چې اړینه وه او څومره چې د اسلامي امارت په وس کې کېدله، هغه کارونه سوي دي هغه دي یا سوي دي یا د کېدو په حال کې دي. وزارت داخله او دفاع او امنیت ملي او د استخبارات دا شان په پوره توګه فعال دي. مجاره ورځ وینو په اکاډمیو کې زده کوونکي او محصلین فارغ کیږي. زموږ اساسي غوښتنه امنیت دی. په اقتصادي برخه کې په ګمرکونو باندې مالیه وزارت زه معلومات په لرمه شپوره معلومات په لرمه په ډیره چټکۍ سره کار پر روان دي پر مخ روان دي. نوې مقررې سوي دي زاړه خلک راغوښتل سوي دي فعال دي تر ډیره پورې. دلته اولیتونو ته زه فکر کوم اسلامي امارت ډیره توجه کړې ده. وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی مثلا د پوهنې وزارت هم فعال دی په کوم اندازه چې په تیر نظام کې هغه یعنی مفسد وو په هغه کې تغیرات راوستل هغه بیرته خپل حالت ته راوستل هم ډیر وخت نیسي. هلته د نصاب مشکل شته. نصاب کې به اسلامي امارت زما په فکر سره غواړي چې تغیر راولي. هلته د معلمینو او هغو یو ډول ارزونه ده چې هغه باید ترسره شي په هغه کې تغیرات راسي. زموږ په ولسوالیو کې د کندهار یا د شاوخوا ولایتونو تر ډیره پورې په ډیره غټه سطحه باندې خلک نشته. نومان شته د معلمینو په نامه د مکاتبو په نامه شان شته. هغه پیسې وړل کېدلې پخوا چې د هغه شیانو مخنیوی وسي نو د پوهنې وزارت به بیرته خپل فعالیت په صحیح توګه په هغه اساسي شکل باندې پیل کړي. زما په نظر هغه اولیتونه چې دي هغو ته توجه سوې ده. وروسته به انشاءالله نور کارونه هم دغسې تمه کېږي چې وبسي.
ډیره مننه امید صاحب کور ودان. احساس صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د حکومت والۍ مسله ده که څه هم امید صاحب وویل چې پښه اولویتونه دي ورو ورو فعالیږي پخوانۍ ستونزې ډیرې دي مګر پوښتنه دا ده چې ولې ادارې باید عادي حالت ته راونه ګرځي ولې لا هم ادارې پوره ورځ کار نه کوي. د دې تر څنګ بله مسله دا ده چې تاسو مخکې ورته اشاره هم وکړه چې حکومت اساسي قانون مسله ده دې ته ورته نور مسایل ولې نه معلومیږي نهایي کېږي. څه فکر کوئ چې کومه سیاسي ستونزه موجوده ده که ښایي امارت په دې ته په جدي سترګه نه ګوري مهمه به یې نه ګڼي؟
ښه دلته یو څو نقاط دي لکه څنګه چې امید صاحب اشاره وکړه چې په تیرو ادارو کې پراخ فساد موجود و او دغه فساد خلکو کاوه. زیاته برخه هغه کسان چې په تیرو ادارو کې وو هغه د کار وړ نه دي یا متحد نه دي باور نشي ورباندې کړدی. دا خبره باید یو څه تصحیح شي چې په تیره اداره کې رښتیا هم پراخ فساد وو او د فساد د پاسه تر ښکته پورې په هرمي شکل باندې یو سیستماتیک فساد شتون درلود. دا بالکل دا خبره واقعي خبره ده مګر ټول کارکوونکي ټول ادارې ټول برخې فاسد نه وي ټول کسان فاسد نه وو. یو خو اکثره هغه کسان چې د فساد منابع وو فساد تولیداوه فساد عملا په ادارو کې ترویجاوه او د هغو نه دوی خپله ډیرې پیسې ترلاسه کولې هغوی یا نشته دي یا وتلي دي بهرنیو هیوادو ته. کوم کسان چې پاتې دي په همدې خاطر پاتې دي چې دوی فاسد نه دي ډارېږي نه داسې کارونه یې نه دي کړي چې څوک ترې پوښتنه وکړي. متحد کسان دي پاک کسان دي په تېرې اداره کې خورا ډیر داسې کسان وو چې له الله نه ډېرې ډارېدل هیواد ته متحد وو د هیواد ګټو ته متحد وو. داسې کسان زښته ډیر وو. تفکیک آسان دی هغه کسان چې فاسد وو هغه ټول خلک پیژني شتمنۍ یې معلوم دي کورونه یې معلوم دي یا په ځینو خاص ادارو کې هغه کسان وو چې تقریبا هغه ادارې اوس نشته هغوی په خپله کوم کارونه یې چې کړي دي د هغه کارو له ویرې تللي دي هیواد یې پرېښی دی نور زاویې ته تللي دي. دوهمه خبره په بانکی سیستم کې د مشکلاتو یعنی تجاران پیسې نه لري چې شی راوارد کړي. بل په اداراتو کې د کار نشته یعنی مثال په ډول د پوهنې وزارت کې کار نشته کارکوونکي څه شی وکړي. په سکتوري وزارتونو کې چې هغه پروژې مخته وړي په هیواد کې ټولې پروژې ساختماني پروژې ولاړې دي هغوی څه شی وکړي. د لوړو زده کړو وزارت ټول پوهنتونونه درېدلي دي هغوی څه وکړي، استادان څه وکړي چې پوهنتونو ته لاړ شي، یا اداري کارمندان په وزارت کې هغوی څه وکړي چې ولاړ شي. اسلامي امارات باید په دې اړه غفلت ونه کړي، په دې اړه بېغوري ونه کړي، یوه اساسي ستراتیژي وړاندې کړي، امرن اقدام وکړي، په خلکو باندې باور وکړي، خلک خپل کړي، خلکو ته روحیه ورکړي، خلکو ته فکر ورکړي، خلک د ځان وبولي تر څو د دوی سره اونس پیدا کړي، دوی ته متحد شي، د دوی سره کار وکړي، او هغه کسان چې فاسد دي، رشوت خوري، فساد کوي، هغه په غیب باندې نه پیژندل کی، هغه په کار باندې پیژندل کی چې په اداره کې کار ور وسپاري، د کار نتایج ځنې وغواړي، وی څاري، او بلاخره نږدې ورسره اوسیږي، متاثر یي کې دغه ځای نه خپله فساد ورکیږي. یعنی که چیرته عملا داسې اقدام وشي، هغه د شرم هم نور که مخکې فاسد و نور فساد نه کوي، ځکه فساد یو ډول مجموع کې په سیستماتیک ډول یې دلته مخه نیول شوې ده. برعکس په تیره اداره کې فساد ترویجېده، رئیس به فساد کوه، وزیر به فساد کوه، نور بوردونه و هغو به فساد کوه، د لاندې خلکو په طبیعي ډول فساد کوه. مګر اوس لله الحمد دا حالت راغلی دی چې د فساد په مقابل کې ریښتینې ګامونه اخیستل شوي دي، فساد په ریښتیا هم ورکېدلی شي، او عملا دو ته یوه اراده موجوده ده. که چیرته په خلکو، په مسلکي خلکو چې که د پخوا ادارې دي یا نوي کسان دي، ورباندې باور وشي، هغوی ته کار وسپارل شي، نتایج ځینې وغوښتل شي، دغه ستونزه په طبیعي ډول د منځه ځي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی امین الله احساس او ښاغلی محمد خان امید. له تاسو دواړو په مننې د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو، نننی بحث مو همدومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.